سلامونه او خې چاري په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالم د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د دې سازمان ځنګړي اساسي طارق علي بخي ته ورسره مر پلاوي په کابل کې له طالب چارواکو سره پروان وضعیت او په ځنګړي ډول د افغان چونو خصوصو د حقونو په اړه خبري کړې دي د سازمان په وخت پر کړې اعلامیه کې لیکلي دي پلاوي د اپریل 19 کابل ته سفر کړو د طالبان حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرسیال عبد السلام حنیفي د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنیفي سره یې کتلې دي ورته وخت د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر کړې اعلامیه کې لیکلي طارق علي بخي په مشوره د اسلامي همکارۍ سازمان پلاوي لامر خان متقی سره په لیدنه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړل د اسلامي همکارۍ سازمان پلاوي داسې مال بیا کابل ته راځي چې طالبانو حکومت تر اوسه د افغان جنو خصوصو په زده کړو او کار د محدودیت د لری کولو په برخه کې مطرح کړي غوښتنی نه دی منلې د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو په کنټرول کې ده نن یک شنبه هم په 19 ولایتونو کې د واوري شدید باران تالندې برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل کوي د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي د سالنګونو په ګډون پرانګرهار لغمان کاپیسا پروان پنشیر بغلان تخار بدخشان کابل میدان وردګ بامیان دایکندي روزګان زابل غزنی پکتیکا خوست پکتیا او لوګر کې به د باران سطح له 15 تر 150 میلی متر او د واورو اندازه به له 15 تر 150 سانتی متر وي د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ وای دروان 2023 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شوی او افغان وګړو شمیر 1400 ته رسیدلی دی د هنګاو په نوم د بنسټ پرون په یو راپور کې ویلي د پنځ شنبه پر اساس هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن یې 13 شنبه د تبریز په زندان کې اعدام شوی وو دغه 4 کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوی دی د هنګاو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوی وو افغانستان ریمشت ټولنه وای 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اخته دي د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړل ویل شوی د دغه ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان ریمشت ټولنه لخوا ورکول کیږي د ټولنې چې طالبانو په کنټرول کې د پرون په خپل ایکس شبکې لیکلي په تیر یو شتو میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزو اخته وو د تداوی لپاره بیا لا بیل روغتونونو ته معرفي کړی دي د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې لخوا له اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 95 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوې ده په دې مرستو کې نږدې 1.8 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابر دي د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي او د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر د کیف لپاره د دې مرستو د بستې د تصویبیدو هرکلی کړی دی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربروک تیر شپه د دې مرستو تصویب په اړه خوښي ښودلې ویلي کېږي دا د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي چې د دې لایحه تصویب له اسرائیل او متمدن غربي نړۍ د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ وخوت د مالی مرسته له زیاده مودې رئیس په کانګرس کې ځنډیدلې او په نوښنبه په ګډه دواړو ګوندونو ته تصویب کړه د لایحه راتلونکي د امریکا مشرانو جرګې ته چې ګومان کوي په چټکۍ به تصویب شي او د هسپانیا په قناری جزایرو کې شاوخوا 15 زره کسانو د ګرځندوی د زیاتوالي پر خلاف مظاهره وکړه د دولتي ټلویزیون او ال پایس ورسپاره د راپور لمخې په اتو جزایرو کې دغه مظاهره چانو د ګرځندویانو د شمیر کمیدو او د استوګنې د ځایونو د کرای کمیدو غوښتنه وکړه مظاهره چانو له ځانونو سره شعارونه هم لیکدول چې ور باندې لیکلي وو ګرځندوی کرای کورونه زیاتوي او یا جنت په کانکریټونو نه جوړیږي راپور نو وايي د هسپانیا د ساحو ته د ګرځندویانو زیات د دې سبب شوی چې حالت د کورنو کرایل وړ شي او ځای خلکې د پریکول وس ونلري درنو اړیدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور او نيزو پروګرامونو ته جلا شوې خلاغه وړاندې څو راپور نو واوري یو ځل بیا یو شمیر متقاعدین وایي د دوی د معاشونو امتیازاتو د نور کړل عملې اعتراضیا غونډه کړې ده په کابل کې د تقاول شوی او کسانو طالبانو له حکومت وختنه کړې ده چې تیر وروسته باندې دریو کلو پاتې معاشونو امتیازونه یې ورکړي تقاول شوی کسان وایي شمیر تر یو لک او یو زر اوړي چې بي وس او بي وس دي او عمر ته پکې توې څو کار هم نو ورکوي له دوی یو شمیر ازادي رادیو سره ویل دي چې د اعتراض پر مهال طالبان وسره ناسم چلند هم کړی دی
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاوت سوي کسان وایي چې باندې درې کاله کېږي چې خپل امتیازونه او معاشونه نه دي ورکول سوي د دوی په وینا دوی په وار وار د طالبانو له مشرانو سره خپل د ستونزو شریکه کړي خو چای په حل کې عملی اقدام نه دی کړی په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر پرون ازادي راډیو ته ویل دوی د تقاعد ریاست مخې ته په یوې اعتراضي غونډه کې خپل ستونزو ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه وکړه
زمنګا د متقاعدینو مشکل ډیر بحرانی سوی ده، بیخی اضافه سوی ده. متقاعدین خو مظاهره نه کوي، یو اعتراضي ټولنه وه چې خپل آواز یې اوچت کړو، خپل مشکلات یې ټول بیان کړو چې باید جهانیان یې واوري او زمونږ چارواکي یې واوري. نو د دغه په خاطر باندې یو آواز هم پورته کړی ده، او موږ همیشه لپاره موږ صرف خپل حقوق غواړو، نور اضافي کوم دعوې نه لرو. او زمونږ دا حقوق چې دي د متقاعدینو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکړ شوي، په سختو ستونزو سره دوچار یو.
یو متقاعد چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي له 4000 تر 5000 پورې متقاعدین د تېرې پنجشنبې په ورځ د تقاعد ریاست مخې ته په اعتراض راغونډ سوي وو.
4500 متقاعدین جمع شده بودن، اونها
سلور 15000 متقاعدین راټول سوي وو. د تقاعد له ریاست یې وغوښتل چې دا درې کاله ولې د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي. متقاعدانو طالبان ته وویل چې اولادونه یې ډوډۍ غواړي، همدارنګه د تقاعد پیسې وې چې موږ هغو خپلو اولادونو ته ډوډۍ، کالي او نور شان رانیول، خپل ژوند مو پر مخ بیوه.
یو بل متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ځینو غړو د دوی اعتراضیه غونډه ګډه وډه کړه، د ځینو تقاعد سوو ګریوانونو ته لاس واچوه او بد چلند یې ورسره کړی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغې یا دلوي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون تعدیل سوی چې ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل سي. په افغانستان کې د متقاعدانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د ملکي او پوځي تقاعد سوو شمیر تر 1,00,000 زیات دی. تقاعد سوو کسانو تر دې مخکې هم د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښې. دوی وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي، او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ور تر غاړې دی چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکړې یې ژوند تریخ کړی دی. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د حماس ډلې له مشر سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا تر روسي سازمان اعلان شوی وکتل. په دې کتنه کې په غزه کې پر اوربند او هلته د بشري مرستو د رسولو په باب خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ اسرائیل په تازه پوځي عملیاتو کې په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په استنبول ښار کې د حماس ډلې له مشر اسماعیل حنیه سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلاري ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه د ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې د راپور له مخې په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د کلابنسوي قلمرو ته د بشري مرستو د رسولو په باب خبري وسوې. دا کتنه پرون داسې وخت وسوه چې د جرمني خبري اژانس پور له مخې د اسرائیل پاوز او پولیسو په لویدیځه غاړه کې د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه د 10 وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. تر دې مخکې د فلسطین رسنیو او د روغتیا وزارت په دغو عملیاتو کې چې پرون پیل سوي د 2 کسانو د وژل کېدو او 9 نورو د چپی کېدو خبر ورکړی وو. د فلسطینی رسنیو د راپور له مخې چې په رسمي ډول تایید شوی نه دی، پوجل سو کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو محلي قومندان محمد جابر هم شامل دی. د فلسطین وفا خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د لویدیځ غاړې له کلابندستوي سیمې اطلاعات په اسانۍ نه ترلاسه کیږي، ځکه هلته انټرنیټي خدمات ځنډول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان پرون ویلي چې د تولکرم د بیځایه سویو په نور شمس کم کې د وسلوالې نښتې پر مهال اته اسرائیلي سرتیری او د سرحدي پولیسو د خوفیه قطعې یو غړی ټپیان سوي دي. د پوځ په وینا د اسرائیل پر ځواکونو د مرمۍ په ډزو او منفجره موادو حمله سوې ده. د اسرائیل د پوځ په وینا په ټوله کې اته مشکوک کسان چې تر تعقیب لاندې وو نیول سوي. منفجره مواد شنډ کړی سوي، ګڼې ودانۍ تلاشي سوي او د منفجره موادو یو کارځای ویجاړ کړی سوی دی. خو فلسطینی رسنیو ادعا کړې چې د اسرائیل پوځ په خپلو عملیاتو کې زیات زیانونه سړکونو، د اوبو او برېښنا شبکو ته اړولي، زیات کورونه ویجاړ کړي او یا زیانمن کړي دي. د دواړو لوریو دغه اطلاعات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت په وینا په غزه تړنګ کې د اکتوبر میاشتې له 8مه پرونه جګړه کې د وژل سوو فلسطینیانو شمیر 4,940 او د ټپیانو شمیر 6,900 ته رسیدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د دغه وزارت په وینا په همدې موده کې بیا په لویدیځه غاړه کې لږ تر لږه 450 فلسطینیان وژل سوي دي. اسرائیل د 1980 کال د 6 ورځنۍ جګړې پر مهال د لویدیځې غاړې او ختیځ بیت المقدس کنټرول په لاس کې واخیست. فلسطینیان د دغو سیمو د مالکیت ادعا لري او غواړي ختیځ بیت المقدس یې د راتلونکي دولت پلازمینه وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15,090
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دې تر څنګ ازادي راډیو زموږ په پاړه هم ژوندۍ اوریدلای شي. ازادي راډیو ټکی کوم زموږ درس دی په ازادي رادیو .com کې نه یوازې موږ خبرونه اوري بلکې ټول خبر شوي مطالب هلته لوستلای شئ. د ویډیو برخه هم فعال ده، ځنی خبرونه شي په ویډیو شکل باندې د ازادي رادیو پر ټولنیزو پاڼو خبرې شوي دي. په پاڼه کې هم خوندي شي، خوندي دي په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ ځان سره وڅارئ. د ازادي رادیو انسټاګرام، یوټیوب چینل او فیسبوک او ایکس شبکه اساسي په خدمت کې ده. تر خو یې زموږ د واتس اپ چینل هم در سره فالو کړئ. د دې تر څنګ چې هلته به خبرونه اساسي د ټلیفون رسیږي، بلکې خبري بولیټن هم چې په لنډ ډول باندې مهمې پیښې د افغانستان سیمې او نړۍ رانغاړي هلته اوریدلی شئ. د خبرونې په پیل کې مې ژمنه وکړه چې لویه برخه د دې پروګرام 2 اونیزو پروګرامونو ته مجله شوې ده. دا پروګرامونه یو په بل پسې خبرېږي. تاسو ته ښه وخت غواړم.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
یو ځوان یو کوچنی اشتباه یو کوچنی ستونزه هم پاغي کې شتون ولري، هغه ته تحقیر او توهین کوي. ځوان کورنۍ څخه یو نفرت د هغه په ذهن کې پیدا کیږي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدې چې ویلې په ځینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کیږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
دی وو ورونه اوروریم چې ټول نو ماسیر د هر کسر زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم. دوی ځان د ګرانو مانو دي، هم عمره د ما احترام کوي.
نن ام د موضوع چړوم ملتیا مو کړی. نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین، تحقیر، دوی ته سپکاوی، هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځوانۍ په تاند پړاو کې روان ځپی او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه یې چې ځان ته ټاکلي په هغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخ کې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسیږي، یو غرور هغه ته پیدا کیږي. یو غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولی په جامعه کې، ځان یو کس بولی سه پوغو باندې حساب کیږي. نو کله چې د کورنۍ له لوري دا ځوان ته توهین، تحقیر کیږي، نو خامخا دغه غرور ماتیږي. هغه ځان سره یو شرم هغه ته پیدا کیږي، شرمندگی هغه ته پیدا کیږي. نور باغی جامعه کې، باغی کورنۍ کې هغه ځای خپل مخکې فکر کوي هغه ځای نه خپل ولای. خو مخترې کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې مخپل ځوان او زامنو ته ځوان او مهلکانو ته توهین او تحقیر کوي، چې خپل دا ځوان ته مایوسی نا امیدی پیدا کیږي او نور ځوان نسی کولای په هغه په خو غرور باندې چې ځوند کوي په هغه غرور باندې ځوند وکي، په مخه یو خجالت یو شرم هغه ته پیدا کیږي او غرور ماتیږي په ټوله کې. د خپل سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس به په آینده کې د هغې څخه جوړېږي، خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغې ته تحقیر او توهین کوي او هغې ته د مایوسي او ناامیدي هغې ځوان ته پیدا کیږي.
بله، راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوئ، را لوی شوي یاستئ، له ځانه کې سره ته وکړه داسې کوم وخت څه وایي چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي، هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپېریال کې؟
مخامخ هر جامعه کې هر رقم خلک شته، خو د خدای شکر کوم چې د ما خپل کورنۍ څه ده، داسې کورنۍ د تر اوسه نه یوازې ماته، حتی د ما واړو ورونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی. هماغه کوم نصیحت، هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هره کورنۍ کې شته، خو د نورو خلکو تر مخې هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی، حتی خپل کورنۍ کې یوازې هم سی کوم اشتباه کار سړي موږ څخه ترسره کیږي، نو تحقیر او توهین نه کوي، هغه په نصیحت باندې په قرارۍ باندې پر مخ وړي. د ما خپل کورنۍ ډېر تر خوشاله میمه، خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې یو ځوان یوه کوچنۍ اشتباه یا کوچنۍ ستونزه هم په هغې کې شتون ولري، هغه ته تحقیر او توهین کوي، چې خپل د ځوان ته مایوسی او ناامیدي هغې ته پیدا کیږي او ځوان خپل روحیه ټوله له لاسه ورکوي، حتی په دې چې د جامعې څخه د ټولنې څخه لرې کیږي او د خپل کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي، چې دا د ځوان لپاره ډېره بده خبره ده او په جامعه کې خپل ځای بېرته نشي پیدا کولی.
بله هاشمي صاحب، اوس تاسو د یو ځوان په صفت کورنۍ او ته البته کورنۍ ده چې ځوانان د نورو په مخ کې په عام مزار کې توهینوي تعقیروي، څه ویل به ولرئ؟
زما غوښتنه زما خبره دا ده، هغه کورنۍ او تاسې خپل ځوانان زامن خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي، غوښتنه خواست خبره د ما وینا همدا ده، هغه کورنۍ او ته ترڅو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي هغوی په قرارۍ باندې په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو تر مخ په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نه کړي. پدای چې ځوان هم ځان ته غرور لري، عزت لري، دا غي غرور ماتيږي، غرور د ماينځ زي ډېر ویلوې خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاس ورکي، کله چې د دیو ځوان غرور له لاس لاړ شي نو ځوان خپل ټول ماتيږي او خپل جامعه کې خپل ځای برته نسی پیدا کولای. نو د موږ غوښتنه د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ ته خدا ده چې خپل ځوانانو ته په قراري باندې نصيحت وکړي، ځوانان خپل په قراري باندې کو کې تو کې اشتباه هم کوي، دا غوې اشتباه باندې مسترګې پټي کې او په قرارې باندې خو کې
دا هم درنه و او روڅې د ځوانان څو کریس دوی له توهین او تحقیر سره مخ دي.
ځوانان څو توهین او تحقیر سره مخامخ دي، دا غوې ته دا خبره ویل پکار دي ترڅو د کورنۍ له لوري څخه دوی ته توهین او تحقیر کوي، دوی د آرامۍ باندې خپل کورنۍ ته وپوهوي چې کومه اشتباه تر سره شوی ده، دا غې د جوړولو توان ستان نه په تحقیر او توهین باندې، بلکې نور لارې هم شتون لري چې دا غې اشتباه وبخل سي او دغه استباته د حل لار پیدا سي. نو ځوانان هم باید مخبل روحیا خپل مغرور نه لاس ورنه کړي او کورنۍ ته وپوهوي چې کورنۍ هم اوس په دې افغانستان داسې مخالک لري چې سواد څخه پاتې دي، حتی د موږ یو نسل مخ کې ډیرای هغه کسان دي چې سواد نه لري، هغه فکر او ذهن نه لري چې وکولای شي قبول کړي، خو بیا هم ځوانان د نوې نسل سره پو خلک دی، باسواده خلک دی، د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپل کورنۍ ته وپوهوي، نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان نور کورنۍ ته باید هغه پوهه ورکړي، هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي، خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي.
بله ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
مننه له تاسو.
مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري. نوموړي وایي چې پر ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي.
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د یورو په ذهن باندې یوه ډېره منفي اغیزه لري، حتی که د ماشوم وي، ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم. کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه، حتی توغه وخته پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار ټوکي ساتي وي، نه د مور، نه د حکومت، نه د هر چا، چې هر څوک وي، هغه که کورنۍ وي که حکومت وي که هر څوک وي، د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغیزه لري. او هغه چې مثلا راتل شوی وي، د هغو اعتماد به نفس کم وي، غرور شو وی هغه د شکسته وی هغه ژوند ته هیڅ تم او امید نه لري. نو سنه نظام کې خو چې دی رښتیا هم د ځوانانو کلینجونو د کدی ورش کې د خصوصا د نارینه لپاره د ډیره بعد خبره ده چې د یو ګیره باندې او یو په سر په ویښتانو باندې د یو حد کیږي راتل کیږي، دا د په ژوند باندې ډیره منفي اغیزه لري. او اوسنی نظام اسلام د موږ په ذهن کې خدای هم د پدو باندې نه ګننګار، یعنی دومره خدای نه خصه تعمیر بد کړی دی چې حتی موږ وی چې دا کوم نظام او دا کوم شریعت چې ته د پیغمبر خبر نه مانې، د خدای نه مانې، د قرآن نه مانې، د رسول نه مانې، ته په کوم نظام ماته لټېږې؟ ته کوم دین ماته وړی دی؟ ته ماته دلته عملې کوې؟ او هغه ځوانان چې دي هغه هېڅ وخت د وطن د پرمختګ دپاره فکر نه کوله. که اوسني ځوانان چې ویني چې یو څو په کښتیو کې غرق کېږي په سیندونو کې او یا ټول د قاچاقي لارو نه ځي، ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني. ځکه چې کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلس پنځلس او شپاړس تا نولس او شلو پورې دا ځوانان کېږي، باید د مغو د سن مطابق رویه وکړه.
استاد احمد عزیزی چې د وو ورونو مشر ورور دی، وای هر مشر که غواړي چې درناوی وشي، نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تحقیر دی نه کوي. نو موري ل خپل تجربه څخه غږیږي.
هر هغه څوک چې د ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي، کنه یو ښه فرد غواړي، باید د بل چا عزت وکړي، د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګو ورته وګوري، احترام یې وکړي، ډاډ ورکړي، ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې، باجراته ځوان یې. د خلکو له مخې خپل ورور، کشر ورور، اتل لیدل مې چې مشران ورونه مشر ورور تر د خلکو له مخې خلکو په منځ کې توهینوي او بې عزته کوي. اصلا د دې لپاره بد کار دی د خلکو ته، د خپل بد کار. نو زه وایم د وو ورونه ورور یم چې ټول نه مسیر، او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې ان شاء الله د هر کسر لځانه دغه مثال داسې مخته کړی دی. ما خپل زه خپل د دوی خپل اندازه چې دی مر کسران دی، ما نه زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم او دوی ځان ته ګرانو ما، نو دوی هم عمره د ما احترام کوي. دوی ډیر له ما نه خوشاله دي او زه هم له خوشاله یم، ځکه چې زه دوی د چاله مخې نه توهین کوم، زه دوی ته بد او سپک خبر نه کوم، زه نه غواړم دوی خپه شي له ما نه.
حیا طالب وای چې د ځواني په مرحله کې نه یوازې الکان، بلکې انجونې هم په خبره ډیر اساسي وي. مشرانو ته به یو خبره ډیره وړخکاری، خو د ځوان نسل غرور ماتوي. د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو.
ځواني نوې را رسیږي، د یو خاص غرور لري کله الکان دي که جنا کې دي. ډیر څه کم خلک دي، ډیر کم ځوانان دي چې د شکست ناسي او تواضع لري، او ډیری چې ده داسې یو خاص غرور لري چې وایي یم نه یم، یوازې زه یم په دې دنیا کې او د ځان پاچا یم.
څه فکر کوي په دغه مرحله کې ځوانان ولې داسې یو اس پیدا کوي؟
دې لپاره پیدا کیږي چې دوی خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ور باندې ځینې تدابیر نه ویلې وي، چې خوراک ته متوجه وي، څښاک ته متوجه وي، صحت ته متوجه وي، او تګ راتګ ته چیرته ځي، چا سره دوست کیږي، دوستانو ته متوجه وي. مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي، بیګا څو بجې بیرته راسي. دا چې ځواني سن ته را رسیږي، دوی فکر کوي چې موږ نو آزاد سلو، نو زه پخپله د ژوند دا مهم تصامیم ونیسم او څه وکړم څه ونه کړم، دا خبره ده. او ډېری ځوانان چې ده دې لپاره چې په دې سن کې ایله مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته، او ډيري د څه کېږي چې د کور لري کېږي هغه وخت فکر کوي چې وسته خودکفایه ما د کور لري ما باید خپل ټول تصامیم په خپل واخلم او کورنۍ باید چې ما خبره ووري او ډيري کوشش کوي چې نه ما خبره سل پر سل باید ومنل کېږي دا د سایکولوژیک لخوا به هم لک غدي کنه تاثیرات پکې لري
bale په دې سیا وضعیت کې چې ځوان د ځواني مرحله ته رسیدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اول خبر به زما ځوان سره د سیاوي ساسته کله چې بیا کورته دی د مور یا پلار لتون چلن سره مخ کیږي حتی تر دې چې سپیډه خوري په دغه وخت کې څومره د ځوان ماتیږي او پایلې به څه وي
خو بالکل بد تاثیرونه لري ځکه چې یو ځوان ډیر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل شي کوم تصمیم چې مانی ولا هغه باید کورنۍ مې ومني او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم سفیره په مخ ورته وي نو دا ډیر بد تاثیرات کوي کې د ځینې ځوانان حتی په دوه مرحله کې د څه سوي د خپل کورونه پریشي دي او تللی دي مثلا نیمګا او تاسو خو بيخي دا لندل را سي دا ایران ته ځي مثلا رکیږي دا مایندې پلورونه بیا ورپسې جاري وو بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې د سلاړو پښیماني بیا ورته راځي نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلن ونه کې کله خبره کوي نو په آرامۍ سره ورته کښېني ورته ښه بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولی ده دغه ښه والی لري دغه بدوالی لري آیا د بدي درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده نو دا ورته ښه ورته پوه کړي او دواړه سره کښېني تفاهم ورسره وکړي چې بچای دا خبر صحیح ده دغه خبره دې غلطه ده مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح دا د دغه تجارب په اساس د دغه دلایل په اساس موږ تا ته وای او حالت زه په فکر کوم چې ځان څونه غرور ولري هغه اتمن قناعت کوي
د خصو د هلکانو په اکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کیږي دوی سره خشونت کیږي تاوتریخوالی کیږي دوی بیا کور پریږدي ځي راځو د نجونو برخې ته هغو دوی هم په عین حالت کې دي کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کیږي تاوتریخوالی کیږي انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نشي پریښودلی چې بل چیرې لاړې سي په دې باندې څومره بد اثر کوي
اینه اثرات چې د پوجنو باندې کوي خو جنو چې دی بیا دغه لپاره چې تاسو خبره کړئ تاسو تلای مثلا نسی کوي چې هغه عام خبره څنګه ګيري وکي نو دلته چې دا جنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر باندې کوي کله چې ګوشګي سي کله چې رواني مشکلات سره مخامخ سي او ډېری مهند چې دی مثلا شکایت کوي خپل جنو سره چې کور کې ډېر داوی کوي جنگ کوي خو خبره دا ده چې دغه خبره نه ده منو سوي ورته د دلایل نه چې ویل سوي هغه رواني او روحي مشکلات سره مخ سوي دي نو طبعا روحي رواني مشکلات چې ډیر سي په ذهن باندې فشار ډیر راوړي نو طبعا په کور کې د سي جنگ او یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبرم چې ورته وکي په هغه باندې بدل لګي ځکه چې روح روان فشار لاندې دی او بد تاثیرات ور باندې کوي
راز دې تاسو خپل تجربه ته دی وی ځواني په صفات درته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی څه ډول سره توافق وکړه لستوند سره څنګه یو ځای وګور کړل تر غزا چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپل کورنۍ دغه ملاتړ مکړای اغه ته مو اقتصادي ستونزې حل کړې دي لته هداب نه تاسو رقم مخکې لاړې چې هیڅ کله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنز ټکر رانغی
زه تقریبا اتکلانی یا نه کلانی نه د کور را وتل یو موکار کوم مشونتوب کې قالین باسي کاو چې هم دغه ته بجې مې د کور وتل ما کار ته بتلم او بیرته مازیګر مخام به بیرته راتلم مکتب ته تلم قالین به مې مبتلا نو دلته د کور کارم را باندې سو ما دغه خوې د ځواني چوي د ما د مشونتوب نه و د ما ویل چې ما خبره اول به دی او څه چې زوای ما هغه باید وسی او زه خپل مور نه مننه کوم چې ما شوکتوب دره تر اوسه پورې ما هر خبره منله ده او کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولای ده بیا سره ناست یو راته ویلې چې په چا دا دی غلط ده دا دی صحیح ده نو ما سره د سي بچل نه دی سوې چې ما ته ویلې چې کینه ته لری ست خبره مکه ته چوب ست خبره مکه ایمغه خبره صحیح دی دا سي نه نه اته د سي وختونه سوي دي چې مهمه تصمیم کې ذات کور کې مثلا کور نلری مې درس ویلی مور باندې زنګ را راته وایله چې بچای دا څه خبره ده او ته د چی مشوره را ته راکوي. نو زه سي مشکلات سره مخ شوی نه یم.
اقتصادي مشکلات و هغه څه چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرې دل کدي سپغه ټکو کې راته وایي الاته څه وستاس کامیاب مختلاړي په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه.
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوګه ورکړم. اما ماشومتوب نه چې زه لاړم قالنګاشي ته کار مې د ماشومتوب نه شروع کړو. یو آیډیا زما په ذهن کې و چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم. پلار مې چې دی تحصیل نه دی کړی، پلار مې بې سواده، ورونه مې باید داسې نه سي. اما آیډیا همیشه همدغه و چې زه باید پلار سره مرسته کړم. همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و، زما فکر په دې نه و چې زما پلار جب نه څنګه راوباسم که د مور جب نه را څنګه راوباسم. ما فکر په دې و چې څنګه زه په خپله دغه مشکل حل کړم. زه باید یو کار وکړم په خپل چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم چې تر اوسه هم دغه کار کوم. نو چې کله مونږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو او تر څو چې تر دغه حده مونږ را رسېدلی یو په خپلو درېدلی یو، نو څوک خو مونږ سره مرسته کوو؟ که مور پلار و چې مونږ سره مرسته کوو که نه؟
بله، تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو او د حل لاره یې هم تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي، اقتصادي ستونزې نه وي، نو جر جنجال به نه راځي. راځو له کوره بهر. نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کیږي، په څپېړه باندې یا د ګیرې لپاره یا د جامو لپاره. دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا.
کله چې ما دکان وو، دکان ته یو جنکۍ راغله، هغه راته ویلې چې نن زه چې راغتلم په ځان کې ښه صحیح چپنه وه، ښایسته ایجاب یې کړې وه، وایي چې نن چې نه په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم او ما ته ویلې چې دا وریځې دیوالې تول کړي دي، جنکۍ یې په څپېړه وواله او ورته ویلې چې ته ولې بې ایجابي کوې. دا صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي، هر څوک یې مني. او که ته زشته ورسره خبرې کوې تبانه څوک چې ویني یې مني، هغه لا د ضد کېږي. زه همیشه وایم چې په جنګ و جنجال خبره یې ما په غوږ کې بیخي نه ځي.
په آخر کې که درته وایي چې څه ډول چلند پکار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر، البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام یې کار څوک یې ورسره مثلا چلند کوي. حتی موږ حاکم نظام ته نو ځینې پلرونه دي چې مثلا فکر وکړه چې کوڅه کې ولاړ دی زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی ده او شکایت کوي چې مثلا کوم جنګ یې کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ څپېړه ووایي. نو دا خو چې هر څوک وي بد تاثیر کوي، نو داسې خبرې باید ونه سي. مثلا که یو ځوان یو مشکل لري کوم مثلا د شریعت خلاف ګرځي، که رقم ګرځي، باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي، ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار بې غلطه دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده اسلامي نظام سره، مناسب نه ده اسلامي قوانینو سره، مناسب نه ده یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده دغه رفتار دی یا دغه چلند دی سم کا. نو داسې به ښه تاثیر وکړي.
تاسو باندې سلامت اوسئ. دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خرغلاست. په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننې خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو پزره پوری برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپلو نیکو اخلاقو څخه یې په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چاته ګټه رسوای سي او نه هم چاته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسی او ستاس پلرونه عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیر ته موږ منه کوي نو موږ به تا سنگسار کو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په جواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. دا بخشه د د پلار په خاطر وغوښتل چې د پلار هم بد پرستو د بوتانو عبادت یې کوي، د دوی د ډلې څخه وو او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایو. یو ورځ د کلی خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلی وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بت په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام ورته وویل چې یا ما نه دی کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نس کولای او هغه هم نه شوریدلی سي او دا کار هغه نس کولای. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نس کولای نو تاسو ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بوتانو لمنځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه صلوات و سلام یې دغه ډارونکي او ډیر سخت اورته وروغورځوي، خو ابراهیم علیه صلوات و سلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړی و او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه صلوات و سلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ، خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شهر نوم دی. او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوړي او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لاره تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سړی وو. د ده پلار کوم وصیت کړی وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. د هغه پلار وصیت داسې وو چې اول به دی بیا د ده ورور ولیعهد دی، خو ده د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکي. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و، طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرتول کیږي، د طاهر لخوا وجل کیږي، هغه د علي بن سینا وجل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د مات سره مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 198 هجري قمري کال کې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړي. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او عمارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنې مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 218 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علي بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علي رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تور جندوی پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چینو هغه د منځه یوړي، او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده، او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدل. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی، او د هغو فیصلو ته به یې احترام کوي. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات سو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید. خوونکی دا وویل چې د زده کړو او علمیت له امله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو، او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار لا 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 9 ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي. کومو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ، او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو، او د دولت د ثبات لپاره یې د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی رزو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران یې وټاکل، د مشرانو جرګه جوړه کړه، د حکومت ډول یې د ټول ټول اسلامي هیوادونو په سر مطلقه سلطنت وو. د مشرانو په جرګه کې نه پو کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای وو. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 300,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدل. د هیواد ټول عایدات 1,000,000 روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست او بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج پر سر نه ایښوده. تشریفات یې نه خوښېدل. پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېنسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندې له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی وو. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته. کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی وو. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1951 کال کې چې د 1903 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل سو.
لکهون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننی لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
سروان دکھ ان بل بل بجوند میں سستری زندگی تیرو ہے دکھلو رکھ جانا لڑا سا ترسو بغم پر خور زندگی تیرو یار کستا بے نلی دو مر سو ما راپسی بیا بسو ہر مان کھڑیا چھ جنازے تمی ہم لسے